درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. لومړی توجه وکړئ څو خبرونو ته. د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او په افغانستان کې پر خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د درملنې لپاره د لسګونو روغتیا پالانو د روزنې خبر ورکوي. د دې سازمان د افغانستان څنګه پرون سه شنبه په یو ټویټ کې وویل چې د جنوبي حوزې د 12 روغتونونو 28 روغتیایي کارکونکو او 12 نرسانو ته د شدید خوارځواکۍ د مرکزونو په بستري برخو کې پر خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د دربلنې یو روزنیز کورس پای ته ورساو. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په اوس وخت کې په افغانستان کې د درملنې د دې ډول 130 مرکزونو ملاتړ کوي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا آی او ایم په بدخشان کې له یو شمېر هغو کورنیو سره مرستې کړي چې د طبیعي پیښو له خطر سره مخامخ دي. د دې سازمان د افغانستان څنګه پرون سه شنبه په یو ټویټ کې وویل تیمونو ایل کورنیو سره چې شمیر یې ننه شودل شوی د کمپلو، خیمو، ترپالونو او سولری تختو مرستی د دې لپاره کړي چې هغوی د طبیعي پیښو د خطرونو په وړاندې ښه چمتووالی ولري. سریلانکا له افغانستان سره د کرکټ د یو ورځنیو سیالیو لپاره خپل هغه لوبغاړی وربللی چې د هند په غوره لیګ کې ښه ځلېدلی دی. ماتیشا پاتریانا چې د هند غوره لیگ په اتل لوبډلې چینای سوپر کینګز کې لوبیده پرون سه شنبه د افغانستان په وړاندې د درو یو ورځنیو سیالیو لپاره سریلانکا ته وبلل شو. دا بلومې زلوی چې نوموړی په یو ورځنیو سیالیو کې د سریلانکا په ملي لوبډلې کې شاملېږي. پاتریانا چې د کوچنی ملینګا په نوم مشهور شوی د هند په غوره لیگ کې 19 لوبغاړي وسوسول. امریکا وای د روسیې په خاوره کې د حملو ملاتړ نه کوي. د سپینې ماڼۍ ویندوی پرون مازیګر وویل د امریکا حکومت په مسکو ښار کې د بی پیلوټ الوتکو د حملو په باب د معلوماتو پر راټولولو بوخت دی، خو واشنگتن د روسیې په خاوره کې دننه د بریدونو ننګ نه کوي او یوازې د خپلې خاورې د بیرته نیولو لپاره له اوکراین سره پر مرسته تمرکز کوي. روسیه پر مسکو بی پیلوټ الوتکو د ورستیو حملو تور پر اوکراین پوری کړی دی. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف پرون سه شنبه په یو خبری کانفرنس کې وویل
دا کاملا واضح ده چې دا د اوکراین د پریکړو پر مرکز زموږ د یکشنبه د ورځې د پیاوړي برید په وړاندې د کیف د رژیم غچ اخیستونکي اقدامات دي.
د روسیې په پلازمینه مسکو کې د سه شنبه د ورځې د بی پیلوټ الوتکو یا درون په بریدونو کې څو ودانۍ په نقشه شوې چې تر اوسه یې د سرومال د احتمالي زیانونو په اړه راپورونه نه دي ورکړی شوي. یو یمنی چارواکی وایي د دغه هیواد د حکومت او حوثي وسلوالو ترمنځ 3 مړي تبادله شوي دي. د یمن د حکومت دغه چارواکي چې نه یې غوښتل نومې څرګند شي پرون سه شنبه وویل دا د یمن د اته کلنې جګړې له پایله تر اوسه د شمیر له پلوه د مړو تر ټولو لویه تبادله ده. دواړو خواوو د یو بل مړي د دوشنبه په ورځ په الجوف ولایت کې د ځایي چارواکو په منځګړتوب تبادله کړل. ناتو کوزوو ته د نورو وسو سرتیرو د لیژلو پریکړه کړې ترڅو د دې هیواد په ختیځ کې د قهرجنو اعتراضونو مخه ونیسي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ د غراس پرون سه شنبه خبرداري ورکړ چې د ناتو ځواکونه به له ټولو لازمو اقداماتو کار واخلي چې په سیمه کې د کوزوو ټولو سیدونکو ته د امن فضا یقیني کړي. او د چین د ستور مسلو نوې ډله فضایي تمځي ته ورسېده. چین پرون د یو ملکی په ګډون د ستور مسلو نوې ډله د مځکې په مدار کې د خپل هیواد فضایي تمځي تیان گونگ تا ولی شله. په دې ماموریت کې د فضایي سفرونو د یوه پخواني قمندان، یوه فضایي انجینیر او د پیکنګ پوهنتون د یوه استاد ترڅنګ په لومړي وار یو ملکی وګړی فضا ته لیږل شوی دی. چین په 2020 میلادي کال په فضا کې تمځای جوړ کړ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي نړیوال باید پر افغانستان لګول شوي بندیزونه لرې کړي. امیر خان متقی دا غوښتنه پرون سه شنبه د بلغاریا د وروستۍ پیښې د قربانیانو د فاتحې په مراسمو کې چې په بهرنیو چارو وزارت کې جوړ شوي وو وکړه. هغه پر افغانانو غږ وکړ چې له هېواده دې نه ځي او که ځي هم له قانوني لارو دې لاړ شي. د همداراز وویل چې حکومت د هیچا مخه نه نیسي. نور حال نوریاس نوری وړاندې کوي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پر نړیوالو غږ وکړ چې پر افغانستان لګول شوی بندیزونه لرې کړي تر څو افغانان وکولی شي په کور دننه او بهر خپلو اړتیاو ته لاسرسی ولري. ښاغلی متقی دغه غوښتنه پرون په بهرنیو چارو وزارت کې د هغو 13 افغانانو د فاتحې په مراسمو کې وکړه چې له بلغاریا نورو اروپایي هیوادونو ته په لارې په یوه کانټینر کې د هوا د کمښت له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړی و. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد د متقید وینا لنډه برخه او د څرګندونو ځینې برخې په خپل ټویټر پاڼه کې خپرې کړې دي. ویل شوی دا پیښه د فبروري په 18 رامنځته شوې وه، خو افغانستان ته د دغو افغانانو مړي له څه کم درې میاشتو ځنډ وروسته تېره اونۍ د چهارشنبې په ورځ د اریانا افغان هوایي شرکت د یوې الوتکې په ذریعه کابل ته ولېږدول شول. ښاغلی متقید قربانیانو خپل خپلوانو ته په خبرو کې نړیوال بندیزونه د دغه ځنډ مهم لامل وبلله او هغه د افغانانو په وړاندې د نړیوالو یوه غیر عادلانه تګلاره یاده کړه. متقی زیاته کړه، موږ د جسدونو د انتقال لپاره یوه ځانګړې الوتکه چمتو کړې وه خو اجازه ورنکړل شوه. دوه ځلې هغه پیسې چې د جسدونو د انتقال لپاره لګېدلې مسترد شوې. د هغه په خبره په دغه بشري موضوع کې د افغانانو په وړاندې د نړیوالو غیر عادلانه تګلارې دا پروسه تر دریو میاشتو پورې وځنډوله. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر داسې مهال پر افغانستان د نړیوالو لخوا د لګول شوو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کوي چې نړیوالو دغه بندیزونه د طالبانو د حکومت له کړو وړو سره تړلي دي. له طالبانو د نړیوالو عمده غوښتنې هم تر ډیره د افغانستان د ټولو وګړو په تېره د ښځو او نجونو د کار او زده کړې حقونو ته په درناوي او د یو ټولګډونو حکومت پر جوړېدا څرخي. خو د 2021 کال له دوبي چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، سرپرست حکومت یې د نړیوالو ډېرې غوښتنې له پامه غورځولې دي. طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تلو او ښځې او نجونې هم له پوهنتوني زده کړو راګرځولي دي. په بهر کې د افغانستان بانک د میلیاردونو ډالرو شتمني کنګل کېدا، د افغانستان پر بانکي سیستم لګول شوي بندیزونه او د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت نه په رسمیت پیژنده په افغانستان کې روان بشري او اقتصادي بحرانونه لا پراخ کړي دي. د کاري فرصتونو نشتوالی او یوه مبهمه راتلونکې د دې مهم لامل بلل کېږي چې افغانان د اروپا په نیت خطرناکو لارو ته زړه ښه کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په خپلو څرګندونو کې یو ځل بیا پر ټولو افغانانو غږ وکړ چې په خپل هیواد کې د پاتې شي او که بهر ته هم ځي او راځي له قانوني لارو د کار واخلي.
هر څوک کولای شي په قانوني لارو باندې ولاړ شي، سفر وکړي، راشي، ولې ځانونه د داسې خطر ته نه اچوي چې خدای مه کړه داسې پیښو سره مخامخ شي لکه د بلغاریا، لکه د ایټالیا.
ښاغلی متقی که هم د ایټالیا د پیښې جزئیات ورنکړل، خو د بلغاریا تر پیښې څه باندې یوه اونۍ وروسته د فبروري میاشتې په 26 د ایټالیا جنوبي سواحلو ته نږدې د کډوالو د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې لسګونه افغانانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. ایټالوي چارواکو پرون وویل چې په دې پیښه کې د مړو شوو 48 افغانانو مړي د ښخېدو لپاره افغانستان ته لېږدول شوي دي. چارواکو پرون سه شنبه وویل د ایټالیا جنوبي ښار کوترو ته نږدې د دغې ډوبې شوې کښتۍ د مړو لټونې پرون پای ته ورسوو. په ډوبې شوې کښتۍ کې چې ویل شوي د ترکیې له لویدیځ سواحلو خوځېدلې وه لږ تر لږه 180 تنه سپاره وو چې لږ تر لږه 94 تنه یې مړه شوي دي. نور مړي تونس، ایران، فلسطین او پاکستان ته لېږدول شوي او یو شمېر هم په فنلند، جرمني او ایټالیا کې ښخ کړی شوي دي. د چارواکو په خبره د دې پیښې شپږ تنه لا تر اوسه لا درک دي.
تازه، کره او پر وخت معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلوي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
ټاکل شوې ده چې سبا په استرالیا کې د دې هیواد د ځانګړو ځواکونو هغه سرتیری په افغانستان کې د جنگي جنایتونو په تور په یوه محکمه کې ودرول شي چې په افغانستان کې د ښه خدمت په خاطر د استرالیا یو لوړ مډال هم ورکړل شوی دی. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د حضور په موده کې ډیری استرالیایي ځواکونه په اورزګان ولایت کې دیرو د دغو ځواکونو لخوا د ترسره شویو جنگي جنایتونو اداو په استرالیا کې جدي بحثونه راپورته کړي دي. نور جزئیات نوریاس نوریا پردي.
ټاکل شوی چې د استرالیا ځانګړو ځواکونو سرتیری بن رابرټ سمیت چې په افغانستان کې د استرالیا د پوځي ماموریت په موده کې 15 ځلې ماموریتونه ترسره کړي د جنگي جنایتونو په تور سبا پنځشنبه د جون په لومړۍ نیټه محاکمه شي. نوموړي ته د یو اتل په څیر د ښکاره میدان په نوم د دې هیواد د پوځ تر ټولو لوړ میډال په 2010 میلادي کال کې وسلوالو طالبانو پر دوو سنگرونو د حملې په خاطر ورکړل شوی و. د رویټرز راپور لمخې نوموړی تورن دی چې په افغانستان کې په غیر قانوني توګه د شپږو افغانانو په وژلو کې لاس درلود. د استرالیا ځواکونو لخوا په افغانستان کې د ترسره شوو جنګي جنایتونو د اداو څېړنه وروسته له هغې پیل شو چې استرالیا سیدنی مارننګ هیرالډ د ایچ او کانبرا ټایمز ورځپاڼو په 2013 میلادي کال کې په خبرو کړو مقالو کې سمیت تورن کړ چې د 2009 او 2012 کلونو ترمنځ د بې وسلې افغانانو په وړاندې د نه منلو له ځواک څخه کار اخیستی دی. ورسله هغه چې په 2020 میلادي کال کې د یو خبر شوی راپور موندنو خو د استرالیا ځانګړو ځواکونو غړو په افغانستان کې لزګونه بي وسلې افغانان وژلي. د دغو ځواکونو د کړو په اړه په استرالیا کې حساسیتونه زیات شول. د سمیت په ګډون د استرالیا د پوځ یو سلو یو سرتیرو ته مډالونه ورکړل شوی دي. د استرالیا رسنیو د راپورونو له مخې د استرالیا د پوځ لوی درستیز انګوس کمپل یو شمېر هغو استرالیایي سرتیرو د دغو مډالونو د بیرته اخیستو سپارښتنه کړې چې په افغانستان کې دندې ترسره کړي او په دې هیواد کې په غیر قانوني توګه د ملکي افغانانو او زندانیانو په وژلو تورن شوي دي. هغه ویلي چې د استرالیا دفاع وزیر ته په یو استولي مکتوب کې له یو شمېر تورنو سرتیرو د مډالونو د بیرته اخیستو سپارښتنه کړې او دا په دفاع وزیر پورې تړلې چې په دې اړه پریکړه وکړي. خو د استرالیا د پارلمان یو سناتور مالکولم رابرټس ویلي چې د پوز له لوی درستی څخه د هم هغه مډال بیرته واخیستل شي چې د افغانستان د پوځي ماموریت په تړاو ورکړل شوی دی. په 2020 میلادي کال کې د استرالیا 19 سرتیری په جنگي جنایتونو تورن شوی چې ویل شوی د پوز اوسنی او پخوانی 15 سرتیرو په جدي جرمونو کې لاس درلود، یا په خپل جرمونو ترسره کړي یا هم له عاملانو سره په ترسره شوو جنایتونو کې مرسته کړې ده.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د نورستان یو شمېر اوسیدونکي وايي په ولایت کې د بیلابیلو میوو بڼونه جوړ شوي، ډیری په حاصلاتو هم راغلي دي، خو د مارکیټ او سړو خونو د نشټوالي په وجه اکثره میوې خرابې شي او له منځه ځي. دوی له حکومت او مرستندویو ادارو غواړي چې ورته بازار پیدا کړي او د سړو خونو غم ورته وخوري. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغله ریپروت غرانه او یو ولایت ته چی په هر تر کې د ډول ډول میوه ځنګلي ونی بوټي شتون لري او د دې سربېره په تیرو شلو کالو کې په یاد ولایت کې ولسونو مؤسسات او حکومت د اصلاح شوو میوه ورکون کوونو بوټو باغونه جوړ کړي. د ځای وسیدونکو په وینا دغه ډیرې بڼونه اوس په حاصل ورکول راغلي دي، خو د مارکیټ او سړو خونو نشټوالي په وجه میوه په کورونو کې خرابېږي او لکار وځي. صاحبداد همدرد ازادي رادیو ته وویل
په دې ولایت کې د مانو او شپتالو او زردالو همدارنګ انګور توتان د خ ډیر زیات کې نه خو د خلک د ساتلو ځایونه لري او نه هم سم سرکونه دي چې په وخت زمان سره د بازار ته وړاندې شي.
د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ وسیدونکو انجنیر نصر الله جلال راته وویل سیمه د نورستان د نورو ځایونو په پرتله توده هوا لري او پکې د پسرلی میوې را رسیدلې دي. په خبره چې د مارکیټ او سړو خونو نشټوالي لامل یې اوس له باغونو تر لاسه کیدونکو شفتالان یو من پاویا یا اتیا افغانۍ پلورل کیږي، خو د موسم تیرېدو سره بیا همدا بڼوال له بازار یو کیلو شفتالان تر 200 افغانۍ ورانیسي.
نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ کې شفتالان او زردالان او دارنګ نور د پسرلنی میوې را رسیدلې دي. دلته د خلک چې د ساترو لپاره سټورونه لري اوس چې یو خلطه په اویا روپۍ یا اتیا روپۍ خرڅوي، نو بیا بیرته چې همدغه میوه د خلک اخلي یو کیلو په سل یو نیم سل روپۍ. نو که چېرته دلته سړه خونې جوړې شي نو یو خاطر به خلک چې همدلته د خپل میوه او سبزیجات ذخیره کی هم په بازار ته ګټه شي چې بازار ته به منظم ریټ سره وارد شي.
دوی له حکومت او مرستندوی ټولنو غواړي چې د بڼونو حاصلات ته دی ورته مارکیټ پیدا کړي او همداراز دی ورته سړی خونی جوړ کړي چې حکومت او بڼوالو ته به ګټور ثابت شي. بیا هم صاحب داد همدرد
دی به د نورستان په دریو برخو کې مرکزی کې شرقي کې همدارنګ په غربي کې هم د سرکونو لپاره ځنګړي پام وکړي ترسو دغه دریو درو نورستانونو سره دغه سمې واجد چې کیږي د په موسم سره بازارونو ته رسول شي سرکونه به ترته اور غول شي. د دې په خو کې دلته به ولسی کې چوند خلکو ته سړی خونه جوړ شي چې دوی هدي عقل وکول شي د انتقالاتو مخ کې دوی وساتي او مزایه نشي ترنه.
په نورستان کې چارواکي وایي چې د ولایت شاوخوا 4000 هکتار ځمکې د ډول ډول میوه لرونکو ونو او باغونو نیولې ده، خو د مارکیټ او سړکونو نه موجودیت باغوانان اقتصادي ستونزو سره مخ کړي او د نورو بڼونو له جوړولو یې منع کړي دي. د یاد ولایت د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤول انجینر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل
هغه خلک چې دی هغه مړی چې په تازه شکر باندې وی خرو وی خې نورستا وبوجو کې په بوشکو کې واچي په کورونه کې وسره پرتی بس اخر است خراب شي. اس ټي وي او پرونو سودا برګ مټاله مونډوله استباز ولسوالو کې دغه مړی چې دی نری نری کټ کوي او وچی کې چې کله وچی کې به وړکی مېده کې کوم د سکپی په شکر باندې بیا غوري.
خاغلی افغان وای دوی مرکزی حکومت او مرستندوی ادارو ته په مرکزی نورستان، ختیځ او لویدیس کې د دریو سړکونو جوړولو او د نورو اسانتیاو چمتو کولو وړاندیز کړی دی. د کارپوهانو په خبره کچیرته د نورستان میوو ته مارکیټ پیدا شي او یا هم ورته د ساتلو لپاره سړی خونی جوړ شي، نو د ختیځو څلورو ولایتونو سربیره د نورو ولایتونو تازه میوو اړتیا هم پوره کولی شي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شریچری نام تو ژاپو سباستیان آینه
د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې پنځوشتمه کلیزه او ټولو ته مبارکي وایم.
په جرمني کې د کلتوري ودې ټولنې په کلیزه کې د ډاکټر اکرم ملکزي د هڅو ستاینه هم وشوه. د شاغلي ملکزي سره د هغه د ګرامر د نوي چاپ شوي کتاب په اړه شخیدلې يم.
نو ما ته جرمني ګرامر او اول اوبا چولې چې لکه سپاسته شوی دا ژبه او بیا مې پکې خواږه ګوړه مې چولې دا چې لکه خواږه شوی دا.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د ځوان کاکړ کتاب چاپ شو.
دا د نومیالي مورخ پوهان کاکړ د یو شمېر مقالو ټولګه ده.
لاندې کیسه لرو.
چرګ تر مخ شپږ چرګوړې ورپسې روان وو.
په کندهار کې د چمبې پر وهلو بندیزونه لګېدلې.
د ورور په واده کې یعنی موږ ته اجازه نه راو کول کیږي چې خوشالي وکړو. دا کا په واده کې د ماما په واده کې.
نو دا هم د شزو یو شوق دی، هم یو واسه دی.
او د نړۍ تراک موسیقي ملکه. دا شخ د تل لپاره خلې شو. په جرمني کې د کلتوري ودې ټولنې 25مه کلیزه ولمنځل شو. د دې ټولنې کال د نوروز په ورځ پوره شو. خو د ټولنې مشانو ازادي راډیوي مجلې ته وویل چې د روژې او اختر په خاطر د دوی کلیزه څه ځنډنه شوه. جزئیات له فريدې سیال ناورو.
دا جرمنی په هرت ښار کې د کلتوري ودې ټولنې غونډه د جمعې په ورځ ادمي پښپګوښټمه جوړه شو. د غونډې انانسر د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون په خوانی پیژندل شوی ویانت عبدالغنی مدقیق د پپیل کې د غونډې اجنډا روښانه کړه.
زموږ نن غونډه چې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې د 25 کلونو فعالیتونو ته ځانګړې شوې او دغه مزل ته پلان ډول تم شو. دا پروگرام په دویم برخه کې د هیواد وطني علمي او فرهنګي شخصیت ډاکټر محمد اکرم ملکزي علمي او فرهنګي فعالیتونو ته ځانګړې شوې ده.
په کوم حال کې چې دا غونډه جوړه شوې وه هلته اکثره هغه افغان فرهنګیان و چې په جرمني کې ژوند کوي، خو په دې غونډه کې ځینو لیکوالانو په آنلاین ډول برخه واخیسته. استاد شاعر پیر محمد کاروان له افغانستانه په خپلو خبرو کې د کلتوري ودې ټولنه له یو بڼ سره ورته وګړله.
دغه ټولنه هغه باغوان او مالیار ده چې په دوه نیمو لسیزو کې د افغاني فرهنګ ډیر بوټي کرلي. د دې بوټو یې په مینا او په اخلاص وبخور کړی دی. دا بوټي به غوټې وسپړي، دا بوټي به ګلونه شي، څانګې څانګې به وغځېږي، یو لویې لویې ونې به شي، او انشاءالله د ذوق او هنر لاروي به د دې څانګورو ونو تر سیوري لاندې خوږې دمې کوي. د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې غړي که څه هم د خپل خواږه وطن نه په اوو غرونو او اوو سمندرونو اخوا اواره او پردیس دي، خو د زړونو مراندې یې د وطن سره تړلی دی. د زړونو سترګې د وطن په دیدن پسې لالهانده ګرځوي، او د زړونو غوږونه یې د وطن د زړه هرې درزا ته څک دي. دوی تل د خوږمن وطن لپاره د درمان په لټون دي. د محبوب وطن دا سترګې د تل روښانه وي.
کلتوري ودې ټولنې د یوې پیړۍ په روبه کې د خپل فعالیت پر مهال په لسګونه کتابونه چاپ کړي دي. پوهان د اسماعیل یون له کابله د غونډې له برخوالو د هیله وکړه چې د تیر په څیر د افغانستان اوسنۍ فرهنګي تشه ډکه کړي.
په دې کې یو څو پنځو سیمونه ډیر مهم تاریخي کتابونه چاپ کړي او واقع چې افغانستان کې د کتاب کمه احساس ده د خلادي فرهنګي ټولنې ډکه کړي وه. زه یو مکار په توګه پاتې شوی یم، نو ټولو دوستانو څخه مننه پکار ده چې په دې فرهنګي بهیر کې د ټولنې سره مالی مادی مانوی او هر ډول مرسته کړي، تخنیکی مرسته او دا ټولنې ته دې ځای رسولې ده. مشرتابه ته رهبری شورا ټولو ته درناوی قدردانۍ وړاندې کوم. خدای دې آباد او سوکال لري. خدای وکړي چې بیا په مغه مینه او شوق او ذوق باندې چې پخوا کار پیل شوی و بیرته له سره دا لړۍ پیل شي. افغانستان کې چې اوس کومه فرهنګي خلا اساسیږي، لکه څنګه چې دې ټولنې پخوا په ډکونه کې اساسي رول ادا کړی و، یو ځل بیا خپل هغه رول ترسره کړي.
د افغانانو تر څنګ د غونډې ته د جرمني ژبپوه ډاکټر سباستین هاین هم خپل پیغام په آنلاین ډول واوروه.
ډیرو ګرانو پښتنو او ګرانو افغانانو، د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې په 15مه کلیزه تاسو ته او ټولو ته مبارکي وایم. تیر بیا په اوسنی وخت کې او د اوسنیو شرایطو په پام نیولو سره له هر څه د مخه د خپل افغان ولس کلتوري میراث او د دې میراث ودې لپاره ټولو ته دا واجب او دنده ده چې افغانی ژبه، پښتو ژبه او د افغانستان نورې ژبې او بیا په افغانستان کې موجود شتون شفوي او ودانې معماري او د دودونو میراثونه نور وساتو او په پام او په مینې سره ور باندې کار وکړو، تر څو چې د دې پیړۍ تر پایه پورې افغانی کلتور او کلتوري میراث نور به شتون ولري او افغانستان یو ځل بیا نوی راژوندی کیږي. په دې هیلي سره تاسو ته او ټولو ګرانو مېلمنو ته زما د زړه له کومې هلې ځلې، نیک امیدونه او تلیدو.
دا غونډې په دویمه برخه کې ډاکټر ملکزی وستایل شو. هغه ته لونګۍ ور پر سر کړه، ستایلیکي ور کړه.
دا ستایلیکونه چې یو په پښتو ژبه او بل په جرمني ژبه باندې ډاکټر صدر علي کی.
او دا ګولان ګيدي هم ور وسپارله. دا ډاکټر ملکزی میرمن ته هم د کلتوري ودې ټولنې لوري ډالۍ وسپارل شوې. خغلی ملکزی وویل
خدای دې هر څه ته داسې د ژوند هم سره ورکړي چې ماته کړه دا به هم سره وایي. نن با زمان زارت که توڑا کتاب نیم نن در پخلی بانی خبر شده من نن پر سودا بانی خبر نیم در کور کول کارون زمان دی اکاڑی بانی کور نمان تا بایی چکین تا ولست خدمت کئی بس دکور خدمت بس کم ولست بات کئی
ډاکټر اکرم ملکزی د جرمنی پښتو ډکشنری تالیف کړی دی. د دې قاموس په اړه مو د ازادي راډیو مجلې په تیرو خبرونو کې له دوی سره خبرې کړې وې. ډاکټر ملکزی په روسي کې د جرمنی ژبې اسانه زده کړه له اساساتو نه تر ادبیاتو پورې کتاب تالیف کړ. له دوی څخه به د دې کتاب په اړه لومړی دا واورو چې دا کتاب څو مخه دی.
دا خو د ګرامر کتاب دی، یعنې د جرمنی ژبې اسانه زده کړه طریقه لار خودتی په کې، نو دا اته سو شل مخه لري.
ستاسو دا کتاب چیرته چاپ شوی دی؟
دا خپل په جرمنی کې چاپ شوی دی. دا د خبرندوی د یو اکاډمی باندې ټولنه ده چې نوم یې د فاین دویچ شپاخې، یعنې د جرمنی ژبې ټولنه، هغوی خپور کړی دا کتاب.
ستاسو ډکشنری چې پخوا په جرمنی کې چاپ شوی و، بیا خلکو دا شکایت درلو چې هغه ډېره ګرانه ده، بیا هم په افغانستان کې چاپ کړه، څرنګه دا د ګرامر کتاب به هم ګرانه پرېوتې وي، افغانانو ته به سختې وي چې وایي خلي که څرنګه؟
دا کتاب هم ډېر ګران ده، ځکه چې دا کتاب په جرمنی کې چاپ شوی دی. یو دوم دا چې دا کتاب چې د رنګه ډول باندې چاپ شوی دی، نو رنګه واضح چې ډېر لګښت غواړي، نو په دې اساس د دې کتاب نرخ دی 15 اویا یورو. خو لکه نیک مرغه دا کتاب هم په افغانستان کې چاپ شوی دی. د خیریه موسسې افغانیک ټولنې لخوا افغانستان کې چاپ شوی دی، او دغه کتاب ننګرهار پوهنتون، کابل پوهنتون، بلخ پوهنتون، کندهار پوهنتون دوی ته رسول شوی دی. او حتی څومره چې ما د یو ننګرهار پوهنتون استاد نه واورېدل، ټولو یو سل اتیا محصلینو ته هر یو ته یو کتاب رسول شوی دی.
په افغان کډوال په جرمنی کې څنګه ترلاسه کولای شي؟ هغه نسخه چې په افغانستان کې چاپ شوې ده چې یو څه ارزانه ده، هغه اخیستلی شي او کنه د جرمنی چاپ باید واخلي؟
نه، د افغانستان کې چې چاپ شوې ده دا د خرچون لپاره نه ده، بلکې دا د علوم اکاډمۍ په مشوره او د لوړو زده کړو د وزارت په صلاح باندې دا چاپ شوی دی. افغانستان کې د خرچون لپاره بازار کې نه پیدا کیږي، خاص او خاص پوهنتون شوی دی. نو د جرمنی کې چې د لاسته راوړلو لارې دا ده چې یو څوک زما نوم ولیکي چې اکرم ملکزه، او د کتاب نوم ووایي په جرمنی باندې، ووایي چې دویچ شپاخه لایخت گمخت دویچ گراماتیک فر افغانن، لیابوخ در دویچ گراماتیک فر افغانن، در اوجه اینترنت گواتی به در کتاب ISBN نمره رازی. نو در قدری شهینو پکار در لیگوال نوم چه زمان شو، در کتاب نوم چه موال او ISBN، در چه اینترنت که سره واجه یا در کتاب لورنزی کم چه تیوی اوی بیا در کتاب پا دو دری ورزو که پیدا کرویش. یعنی هر کتاب لورنزی تا چه دغا تریشین ورکی همه جرمنی که هر چوگی بیا لاست راولیشی.
یعنی دا کتاب آنلاین هم خرسوی؟
یعنی دا کتاب آنلاین نه خرسوی که دا تش دا کتاب پو پانا. خو یو سو آیا ما چه پتی چه آغا دا افغانی کتولین پا افغانستان که چه دا پا کابل پو انتونون لا افغانستان پو انتونون دو پاره دا کتاب خور که، نو آغوی یو سی دی هم ور سر جوره کرده. بیا آغا کسانو تا چه دا کتاب نده رسیده، آغوی بیا کروی چه دا سی دی و نا کپی کی وخلی. او زین کسان دی چه حتی تاغ سی دی پو بیا انترنت که چه هل شوه، آغا کسان زین کسان کویشی چه دا حتی دونلود کی. نو دی وقتی که بعد وای من چه دا د کتاب چې د فاین دویچ شپاخه د ټولنې د ملکیت د اغي کاپی رائټ لري، نو دا په عام ډول باندې فعلاً د انټرنیټ د لارې اجازه ورته نشته، نو دینه باید اجازه واخیستل شي چې آیا ټولنه اجازه کوي چې دا په وړیا ډول باندې انټرنیټ کې واچول شي او کنه. خو په دوستان یو بل ته چا سره چې دا سی دي وا، یو بل ته بیا هم د ایمیل یا د برېښنالیک د لارې دا لیږي، یو بل ته څومره چې اوس ما واورېدل ډېر کسان سره په پی ډي اف ډول باندې دا کتاب اوسته او یو بل ته لیږي.
ډاکټر صاحب، په پښتو ژبه کې مو په کوم ځانګړي ګرامر تکیه کړې ده چې د جرمني ژبې اسانه زده کړه له اساساتو نه تر ادبیاتو پورې کتاب مو چمتو کاوه؟
له بده مرغه د پښتو ګرامر په تاسې ډول نه دی لیکل شوی چې اروپایي نورې ژبې پرې لیکل شوي یا ګرامر دی د نورو. نو ما خو داسې کړی دی چې زه جرمني ګرامر مې په دې زده و، نو ما د جرمني ګرامر نه اول پلټنه کړې ده چې پښتو کې انډول به څه شی وي. نو ما د پښتو انډول لټولی دی. بیا اول د پښتو انډول نه بیا په قراره کرار بېرته راغلی یم جرمني ګرامر جرمني ژبې ته. نو په دې اساس باندې ما دغه دوه ژبې یو بل سره پرتله کړې دي. بیا هم هغه شی چې په پښتو کې ورته دا شی وایي په جرمني ژبې کې به ورته دغه شی وایي.
دغه پرتله خو ډېر وخت نیسي. څومره وخت کې تاسو وکولی شول چې د ګرامر د کتاب چاپ ته تیار کړئ؟
دغه نو ډیره دقیقه پښتنه واسطه لس کاله مې په دې کې تیر شول.
یعنی په لس کاله کې تاسو دا کتاب تیار کړی دی. ډاکټر صاحب ملک صاحب، کوم افغانان چې په جرمني کې دي، خصوصا دا په دې وروستیو کلونو کې چې هلته په دې یو دوه کلونو کې چې جرمني ته کډوال شوي دي، دوی ماته ویلي دي ځینو یې چې جرمني ژبه سخته ده. تاسو فکر کوئ چې د جرمني ژبې اسانه زده کړه کتاب به د دوی ستونزې ور اسانه کړي؟
نو جرمني ژبه خو په رښتیا سخته ده. نو پښتو کې یو متل دی، وایي که غر لوړ ده په سر یې لار ده. نو لار چې سیدا پیدا کی بیا ورته ختلی شي. نو جرمني ژبه هم داسې ده، دغه سخته ژبه. اول دا چې یو شی چې ډېر کلکی هغې کې لږ څه اوبه واچوي هغه پوس شي، او که بیا لږ څه ګوړه پکې واچوي هغه بیا خوږ شي. نو ما ته جرمني ګرامر اول اوبه اچولې چې لږ څه پسته شوې ده دا ژبه، او بیا مې پکې خوږه ګوړه مې اچولې ده چې لږه خوږه شوې ده. نو په دې اساس باندې دا کتاب چې د چا په اختیار کې ورسیږي، نو ما خو تر اوسه چانه نه دي اورېدلي چې یار ازدمې هر څوک راته وایي چې تا خو دومره خواږه او پسته کړې ده چې یوازې خولې ته یې کوه خپله کېږي. بیا
له ښاغلي ملک زینه په منن اوس په د یو بل کتاب پاڼې راوړو. د دې کتاب لیکوال ډاکټر زرید انزور وایي
د ځوان کاکړ لیکنې د افغانستان د نومیالي مورخ پوهان ډاکټر محمد حسن کاکړ د یو شمیر هغو مقالو ټولګه ده چې په ډیرو پخوا کلونو کې په کابل مجله کې، وږمه کې او آریانا کې چاپ شوي دي. دغه اثر چې دی دا د کاکړ تاریخ بنسټ له لورې خپور شوی دی. کاکړ تاریخ بنسټ یو داسې بنسټ دی چې خپله دا هغه وخت چې استاد کاکړ ژوندی او د هغه په ژوند دغه په کابل کې یو شمیر لیکوالو، څیړونکو او مورخینو یا د تاریخ د برخې مینوالو دا تاسیس کاغه وخت چې خپل استاد ژوندی وو، او دغې نه وروسته بېلابېلې غونډې جوړې کړې دي په افغانستان کې د تاریخ خونې جوړې کړې دي، او یو شمېر آثار هم چاپ کړي دي. زه باید یادونه وکړم چې د کاکړ تاریخ بنسټ دغه د استاد کاکړ د مقالو ټولګه دا دوه درې کاله مخکې ترتیب او تنظیم کړی وه، خو د بېلابېلو عواملو له مخې دا هغه وخت د چاپ امکان برابر نه شو، او خدای چې اوس له خیر سره تازه ده له چاپ راوتلې ده. د کاکړ تاریخ بنسټ او په تیره بیا د ښاغلي کاون کاکړ او خوږې کاکړ په هلو ځلو دا چاپ شوی. یعنې زیاتره دغه مالي لګښتونه یې د دوی په غاړه دي. راټولونه یې د افغانستان د علومو اکاډمۍ څو دوستانو کړې ده، لکه بشرمل زرغون او مصطفی صافی. د چاپ زیار دغه برخو کې هم خغلی سمی الله زیار، بابرزی هیوادوست زحمت ویستلی دی.
لیبی خبرتیا وروسته د شغلی انزور نظر د همدی کتاب پاړه په تفصیل در سره شریکو.
ل لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډی کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه پزړه پوری خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د ځوان کاکړ لیکنی دا کتاب د ډاکټر زرین انزور دی چې د چاپ چاري په جلال آباد کې د هاشمی څېړنې او ژباړې مرکز تر سره کړی دی. له شاغلي انزور څخه به واورو چې د کتاب په عنوان کې د ځوان کلمه د دې لپاره ځای کړی ده چې د استاد کاکړ د ځواني د وخت لیکنې دي، که د دې لپاره چې د هغه وخت لیکنې په خینې دي.
اصلي خبره خدا ده چې د ځوان کاکړ لیکنې د هغه وخت لیکنې دي چې استاد کاکړ تازه د کابل پوهنتون د تاریخ له تحصیل فارغ شوه او او لومړنی وظیفه دغه وخت په پښتو ټولنه کې پایل کړله او ډیر ژر بیا د کابل مجلې چې ډیر اکاډمیک مجله وه د دې مسؤل مدیر شو. دا د استاد کاکر د لیکوالۍ د پیل لیکنې دي، د ځوانۍ د وخت لیکنې دي او له همدې کبله دغه د ځوان کاکر لیکنې نوم هم ورته ورکړل شوی دی د مخالو دغې ټولګې ته. په دې توګه یعنې د لیکنې د کار د پیل لیکنې دي، د ځوانۍ د وخت لیکنې دي. البته په دې کې د وروستیو کلونو ډېرې لږې صفحې او څلور مقالې هم پکې راغلي دي چې د په نورو مجموعو کې نه وي راغلي. یعنی هغه وروستۍ لیکنه چې د 1960 هجري لمریز کال یوه لیکنه ده. نو په دې توګه دا د ځوانۍ د وخت لیکنې دي. البته ډېر ګټور مواد هم پکې شته دي او مهم شیان دي، خو په هر صورت هغه لیکنې دي چې استاد په خپل لیکوالي پیل کړی
ده. انصر صاحب، د کاکر نظر د تاریخ لیکنې په برخه کې په دې مقالو کې له روسي نظر سره بدل شوی دی او کنه؟ د استاد کاکر یو برخه د خبرو د تاریخ په اړه راخلو چې تر وفات مخکې څو کاله مخکې ازادي راډیو ته د تاریخ په برخه کې کړی وي.
خبره داسې ده چې دغه معلومات یا مخصوص ارشیوی مواد په هیڅ ځای کې کاملا به طرف نه وي او دا د مورخ او حتی د خپل حکومت چې لیکنه کوي هغه هم د خپل عینک خپل نظر لیکنه کوي. خبره فقط دا چې تاریخ لیکون کې وظیفه دغه ده چې دغه قابلیت او دغه مهارت دغه میتود باندې پوي چې هغه سم له ناسم سره تفکیک کوي، حقیقت له پروپاګاندا سره تفکیک کوي او د سمو ثقه صحیح مواد لمخه په تاریخ لیکلو باندې پیلو کې تاریخ لیکي. دا هغه نه ده یعنی یو دښمن به هم دی او چا په اړه کې مواد را پری دي، هغه کوم د سینې د چي ټول به پروپاګاندا وي او ټول به سم وي.
په دغه خبرو کې انصر صاحب کاکر صاحب ویل سي تاریخ لیکنه په حقیقت کې یو تخلیق دی. د ځواني د وخت د تاریخ په برخه کې کوم لیکنې وي په هغه کې هم د نظر درلود؟
په هغه وخت کې هم د نظر درلود. زه خپل په دې نظر یم چې استاد چون په دغه وخت ادبیات او بشري علوم په هنځي کې کابل پوهنتون کې زده کړه کړې ده او دغه مقالې زیاتره البته لکه چې ما ویل دغه د کابل مجلې مقالې هغه وخت کړي دي چې د تاریخ کې د نورو زده کړو لپاره د ماسترۍ د اخیستلو لپاره او د ډاکټورا لپاره انګلستان ته او بیا امریکا ته نه دی تللی. همدلته دی البته لنډ سفرونه یې کړي دي. په همدغه کلونو کې هم د ځینې اکاډمیک سفرونه کړي دي هم امریکا ته او هم د هغه وخت شوروي اتحاد ته، خو هغه زیاتره تحصیلي سفرونه نه دي. خو کاکر صاحب ته هغه پیل نه چون د لوست تاریخ دی، د تاریخ په باب نظریاتو ډیر تغییر نه دی کړی. البته یو خبره پکې ده چې دا نظریات پخ شوي دي، یعنی دلته په د ځواني د وخت په لیکنو کې با لکه چون د پیلامي لیکنې دي دومره په خنو لکه وروسته چې د تجربې لمخې په لیکنه کې د قوت لمخې د مطالعې د سیمې د پراختیا لمخې او د لوړو زده کړو وروسته چې په تاریخ کې کلی دي، نو دغه وروسته همدغه نظریات د بیا پخ شوي دي، لیکنې پخې شوي دي او د څېړنې د نوو اصولو پر رڼا کې د دې لیکنې بیا په دې کې شکل جوړسته بل بڼه خپله کړې ده.
د ځوان کاکړ لیکنې په کتاب کې د ادبیاتو په برخه کې ډېر تمرکز په کوم موضوعاتو شوی؟
په ادبیاتو برخه کې د هغه لیکنې راغلي دي. مثلا د یو شمیر کتابونو چې هغه وخت کې چاپ شوي دي په هغوی باندې یو تقریر یا یو انتقادي څرګندونه پکې شوې ده. مثلا د استاد الفت په کتاب په املا او انشا پکې لیکنې شوې دي، یا په هغه وخت کې چې کابل ته د پښتونخوا نه یو شمیر هیئت اکادمیک هیئتونه راغلی دي او د لیکتو د ژبې په برخه کې څه فیصله کړی دي. د هغه وخت د سفرونه او د غونډې دا په دغه کې راغلی دي، وغه فیصله هته راوړی دي په خپل دغه لیکنو کې، په مخالو کې چې په کابل مجله کې په هغه وخت کې خپرې کړی دي. د مثلا د غنی په غنی خان پر پلوشو چې په هغه وخت کې چاپ شوی و، د یو ډیر خط تبصره کړې ده، او یعنی زما په نظر باندې د غنی خان په باب هغه کلونو کې یو نوی بحث د کړې ده. د ژباړو په برخه کې ادبي برخه شته دي،
ژباړې ته براشو دغه د دې ادبیاتو په برخه کې څو مثال ته تاسو اشاره وکړم. زور صاحب د استاد الفت د املا او انشا په برخه کې چې استاد کاکړ څه لیکنه کړې ده، دا نقدي لیکنه ده او کنه یو ډول معرفي ده؟ د کتاب
تر ډیره معرفي ده، تدیر معرفی ده، یعنی د لیکلم دي تقریزا اگر چې انتقاد هم سره لیکل دي، خو تقریزا یعنی د کتاب معرفی ده. البته زنی بر یو انتقادی غشوی ده چې دي کې زنی غلطی شته، غالبا چې ده دا تباتی غلطی دي، تباتی غلطی پکې ډیره غشوی دي چې باید نه وې شوی ده سي تباتی غلطی، او په صحافت او په دغه انتقاد کړی ده. خو خپل په متن د کتاب په متن کې زیاتره د تقیز باندې
تاسو د غنی خان د پلوشي کتاب ته اشاره وکړه او تبصره مو وستایله، په هغه کې څرخم د شعر هنر ته هم اشاره کړی دی او کنه یوازې لیکلی دی چې دا کتاب دومره شعرونه لري او په دې ډول باندې مخکله؟
دلته بیا یو څه تشریحي لیکنه شته، یعنی دغه لیکنه یو څه تشریحي ده د غنی خان د شیرونو په بلابلو ارخوان په کتاب سره شته. یعنی یوازې ساده معرفي د دې غنی ده، د دې غنی په لوښو نه ده، بلکې یو څه تفصیلي بحث هم کړی دی. مثلا د شیرونو بلابل ارخونه تشریح کړی دي او په تفصیل سره په راګې ده لري. عنوان مرتور کړی د غنی په لوشه د پښتو د پرانا اسمان کې یو نوی ځلاند ستوري، ځکه دا هغه وخت کې په افغانستان کې د غنی خان د شاعرۍ ډیره پیژندنه چې وکړله همدغه د غنی په لوشه چې دغه وخت پښتو ټولنې چاپ کړل، سره د دې چې په پښتونخوا کې هلته د پنجرې چغار چاپ شوی و ډیر کلونه پخوا، هغه وخت کې چې غنی خان په زندان کې و، د زندان د وختونو مجموعه و. مګر په غنی په لوشه کې ټول دغه هغه هم چاپ شو، د پنجرې چغار هم چاپ شو، او د غنی خان نوي شعرونه هم چې دغه نه ورسته لیکلی و، غیم را لیکلی و کابل ته او چاپ شلو، او دغه چاپ نه ورسته پر دینو بیا استاد کاکړ ډیر زیاته مفصله هغه کړی ده، تبصره یې کړی ده، او بیلابیل اړخونه د غنی د شاعرۍ، یعنی واضح ده کتاب نه بلکې د غنی د شاعرۍ بیلابیل اړخونه یې تګم کړی دي.
انتور سپ د ځوان کاکړ لیکنی په کتاب کې کژباړو ته وسره شم، څه شان استاد کاکړ ژباړلې دي او خبره کړې دي؟
د ژباړې په برخه کې بیلابل لیکنی هغه وخت کې استاد کاکړ له دې کمرغه انګلیسي ژبې سره آشنا و، یعنی د کونسټون په دوره کې هم آشنا و، نو ځکه یې زما په نظر ډېرې لیکنې چې کړي هغه د تاریخ او اجتماعي علومو په برخه کې، یعنې دا د دغه برخه یم چې ده د ژباړو برخه، هغه یم تر ډېره هغه دا تاریخي ده، یعنې د تاریخ په باب لیکنې په کې راغلي دي. خو د ځینې اجتماعي مسائل هم په کې راغلی دی، مثلا چې ولیکنه هم پکې دا د مخصوصا په لغمان ساحه کې دا د شولې بټۍ او پایکو دا د وریجو د کار او د تولید په دې کې یو دغه یو ختیس په هم دی کلاوس فردیناند نومیږي، دغه د افغانستان په اړه ډېرې لیکنې کړې دي، راغلی دی دا په افغانستان کې د خلکو اجتماعي ژوند او کلتوري ژوند خودلې دغه لیکنه بیا استاد ترجمه کړی دا او د په د مقالو په دغه ټولګه کې په اخر کې دا د ژباړو په برخه کې راغلی دا، یا مثلا د ادبیاتو په برخه کې هم لیکنی شوی دی، د تولستوی په باب لیکنه شته، یا د چوخوف ځینې لیکنی ترجمه کړی دی، د شوروی منابعو نه دغه وخت ترجمه کړی دی،
یعنی د چخوف کیسې ترجمه کړې دي.
ډېر خونه ما د صرف په دې مجموعه کې چې پیدا شوې ده، یوازې د ویره په نامه او ویره دغه کیسه د ترجمه کړې ده دغه د شوروي منابعونه،
یعنی روسی ژباړل شوې ده دا کیسه.
طالب زه فکر کوم چې نه د روسی نه، ځکه چې استاد کاکړ روسی ژبه نه وزده، خو له روسی منابعو کې طالب چې د انګلیسي ژباړونه به د ترجمه کړي.
ډاکټر انزور هغه لیکوال دی چې د څېړنو ترڅنګ ګڼې کیسې لیکلي دي. له وی خبرتیا وروسته د ځوانې کیسه لیکوالي لیمې ودان کیسه لرو.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي،
هم کره کتنه،
د یو بل وخت په نوم لنډه کیسه، دا کیسه لیمې ودان لیکلې او ازادي رادیوي مجلې ته په خپل شخ راسته ولیده.
چرګ تر مخ شپږ وچر ګوړي ورپسې روان وو. نوی راټو کې د لښنه چمن کې مخو کې وهلې، د مرغۍ بچي دی ونی لایوي څنګه بلې تطرف کړل، الوتې زده کاوه، د سمرګل زوی دی ونی څنګه تر ټوپونه وروهل، لاسې پرې ولکه مسکای شو، شوخای وکتل، د سمرګل خاطه ورمنډ کړه، سوي سایو ویل، ابا ابا او سمالو دی ونی هغې څنګه تر رسیدي، مینه چې څومره لوی شوایم، چې نور هم لوی شم، لتا سره به په پټي کې کار کوم، بس چې ژر لوی شم. سمرګل خبرو ته غوږ نه نیوه، خپل کار بوخت وو. ماشوم د کلا خواته منډه کړه، سمرګل ورپسې وکتل، سوړ اسویلی وایست، له ځانه سره یې وویل، د ماشومتوب څه بېغمه ژوند وو، څومره ژر تیر شو، کاش چې بیا راتلی. ګلالۍ د کلا له خوا را روانه وه، په لاس کې یې لوښي او دسترخوان وو. د سمرګل خواته ورغله، دسترخوان یې په پټي کې هوار کړ، سابه او چای پر دسترخوان کېښودل. سمرګل څادر په تور تندي تیر کړ، د لمر وهلي مخ تور دغونه یې لاجوت شول، کېناست، د چای پیاله یې ور پورته کړه. ګلالۍ وویل، کاشکې غوا مو درلودای، اوس به مې د سبو په ځای کوچ له چای سره درته راوړی وو. سمرګل سوړ اسویلی وایست، وی ویل، خدای قهر دی، یو کال کورونا شي بل کال د غواګانو مرض. د کلي له خوا یو کس را روان وو. ګلالۍ پاڅېده، د کور خوا رهي شوه، کس را ورسېد، په لاس کې لور وو. سمرګل ور غږ کړ، سړی ماشي معلم صاحب. معلم سلام وکړ، وی ویل، جوړ اوسې سمرګل وروره، که دې خوښه وي ستاسو د پټي پوله به ورېبم. سمرګل سر وخوځاوه، ویرېبه معلم صاحب، موږ خو هسې هم غوا نه لرو. معلم غني د پولې پرې بلو بوخت شو، وی ویل، شکر چې پټی خو لرئ، باید په هر حال شکر وباسو. ارمان کاکا د کلا لرګینه دروازه ټیله کړه، امسا په لاس کلوپ کلوپ روان وو، د زردالیو باغ ته ورسېد. ژر ژر یې ساه اخیسته، پر پوله کېناست، معلم غني خوا ته ور روان شو، تر څنګ یې کېناست. ارمان کاکا بخونو ته کڅوړنې سترګې ونیوې، سمرګل په باغ کې په کار بوخت وو. ارمان کاکا سوړ اسویلی وایست، ای های، ځواني څومره ژر تیره شوه، وخت به دا ټولې ځمکې یوازې ما پاللې، اوس ګوره. د ځوانۍ خاطرې ور یادې شوې، له سهاره تر ماښامه به په باغونو کې بوخت وو. هغه وخت کې د زردالیو نیالګي نوي کېنولي وو، خو اوس د ونو تنې ډبلې شوې وې. ارمان کاکا د معلم غني په غږ له خیاله ووت، کا جانه شکر چې روغ یې.
دا ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې موسیقي ته مخ کوو. د نړۍ د راک اند رول موسیقي ملکه مړه شوه. مخکې تر دې چې په دې اړه جزئیات تر سره شریک کړو، کندهار ته به مخه کړو. په دغه ولایت کې د خوشیو پر مهال د طالبانو تازه محدودیتونو یو شمیر میرمنې اندېښمنې کړې دي. د طالبانو د حکومت د کندهار د امر بالمعروف و نهی عن المنکر رئیس خپل کسانو ته امر کړی دی چې په ودونو او د خوشیو په نورو مراسمو کې شزو ته د چمبي وحلو او سندرو اوریدلو او د واده د شپې د نکري سوړلو دوت ته اجازه ورنکړي. دریا یا تمبل وحل په افغاني ټولنه کې لپیړیو رئیس رواج لري چې شزي په ودونو اخترونو میلو او د خوشیو په نورو مراسمو کې وهي. تفصیل دا سدیرړو د خبريال پوراپور کې.
د طالبانو د حکومت د کندهار د امر بالمعروف او نوی ټاکل سوی رئیس مولوی عبدالحی عمری ته منسوب خبره سوی کلیپونو په دغه ولایت کې د یو شمیر میرمنو اندیشنې راپارولي. په دغه کلیپونو کې مولوی عبدالحی عمری د کندهار د یو شمیر ولسوالیو امنیتي مسولانو ته لارښوونه کوي چې شوزو ته اجازه ورنکړي تر څو په ودونو کې دریا او وحیا او سندري واوري. په دغه صوتي کلیپونو کې ټینګار سوی که د چا له کوره د دریا غږ راوځي نو د هغه کور څښتن دی ونیول سي او د سندرو د اورېدو په صورت کې دي د هغه کورنۍ ښځه بندې سي.
ټولو ملګرو ته دا خبره ده چې دغه په ودو کې که دریا چا وهله هم کوشش دا وکړي چې د دریا چې واده سړی هم بوتې ترې وتې میله کړي چې دریا پر راونه واړي او که دوی دا بنډارونه کول را بابونه وشتیا نیول دریا ولې د هلکانو دا ځینې اخلي پرېږدي استېمه او که ښځو دا ډیکونه ایښي وه دا دوی رقص ورته کاوه کورواله یې بوزي بندې کړي تر څو مو ډیک ځینې اخیستې نه ایله کوي به نه او چې هر چا د بوتې زما سره به معلومات کوي هغه څلور سات خو بدی بندې کوي بیا یې په زمان تله کوي خو دغه شیک به راته وایست چې موږ په ولسوالۍ کې دومره موږ ځینې اخیستې دومره موږ ځینې اخیستې دي. ټول ته دغه امر دی که د مرکز دي او که د ولسوالۍ دي ټول په دغه مکلف دی شان نور ځینې اخلي.
د کندهار د امر بالمعروف رئیس ته په منسوب دغه راز یو بل صوتي پیغام کې د واده د شپې د نکروزو پر وړلو هم بندیز لګول سوی.
دا د نکروزو دپاره چې دغه ښځې وځي او دغه نوې دا دنده شروع کړې ده دا ټولې مطلق بندې کوي. په ټولو ولسوالیو کې د علما او په زیر عام خبر ورته وکړي یا خپله هم بستا بندې کوي چې دا دې نه کیږي او که چیرې احیانا ورسره مخ سولاست نو موټروان یې ګیر کړي یا بغل ته ودروي خو دا کوشش کوي چې عکاسي درسه ونه کړي. په دغه وخت کې زیاده د منکراتو چې عکاسي څوک درسه ونه کړي چې بیا پورته کړي او دا موټروان بیا چې ښځې دا موټروان بیا بندې کوي.
په کندهار کې یو شمیر میرمنې د خوشیو پر مراسمو د طالبانو دا ډول محدودیتونه د اندېښنې وړ بولي. د کندهار دوی اوسیدونکي چې نه غواړي د امنیتي دلایلو له امله یې په راپور کې نوم واخیستل سي وایي په ودونو کې دریا وهل او د نکروزو شپه لمانځل د ښځو یوازینی حواس دی.
زه ډېر زیاته خفه شوې یم په دې خاطر چې د ورور په واده کې یعنې موږ ته اجازه نه راکول کېږي چې خوشحالي وکړو. دا کا په واده کې د ماما په واده کې ولې په څه خاطر پر دا بیریږم چې سبا ورځ به نه وایي یعنې ښځې زېږول هم ګناه ده. مکتبونه یې بند کړل، حمامونه یې بند کړل، کورسونه یې بند کړل، پوهنتونونه بند دي.
دوی خو په احکامو په دین باندې ښه پوهېږي او دوی وایي چې موږ احترام ورته لرو نو دا هم د ښځو یو شوق
د کندهار یو بل اوسیدونکي چې خپل مستعار نوم راهیله شي وایي ودونه او کوزدې ځکه د شادي او د خوشي مراسم بلل کیږي چې ښځې پکښې دریې وهي سندرې اوري او نورې خوشحالۍ کوي.
اوس که چیرې زما د ورور واده اوسي زه خو د ورور واده په ناتو باندې نه تېروم. موږ خدا پرستی هم کوو، ساز او سرود هم اورو، نعت هم وایو او د الله تعالی عبادت هم کوو. موږ هره لار مخته وړې ده، البته د اسلام په چوکاټ کې مو مخته وړې ده. الله تعالی چې کوم سره ته ویلي دي هغه مو مخته وړ دي خو خپل د خوشحالۍ دپاره مو هم یو څه کړي دي او کوي یې. زه ساس چلانوم، زه سرود چلانوم، زه ارایشګه ته ځم، زه فیشن کوم، زه شلیباس اغوندم، زه د ورور واده لمانځم.
طالبانو په رسمي ډول د کندهار د امر بالمعروف د رئیس د دې صوتي پیغامونو په اړه څه نه دی ویلي خو تر دې مخکې د ودونو په سالونونو کې پر موسیقي غږولو بندیز لګولی وو. دریا یا تمبل وهل په افغاني ټولنه کې د پیړیو راهیسې رواج لري چې ښځې په ودونو اخترونو میلو او د خوشی په نورو مراسمو کې وهي. د غراز د افغانستان په جنوبي سیمو کې د ناوی او زوم لپاره د نکرو زوړل یو پخوانی دود دی چې د واده څخه یو شپه مخ کې د زوم د کورنۍ لخوا د ناوی کورنۍ ته نکري زوړل کیږي چې دا په واده کې تر ټولو د خوشحالۍ شپه ګڼل کیږي.
د موسیقي ممانعت د سجرړی مجلې په پاتې دقیقو کې د نړۍ د وی مشهور سندرغاړي تینا ترنر په اړه د راک موسیقي د دې ملکې شخ د تل لپاره غلی شو. لکندوالو نه بهر لهغه کندوالی د باندې دا پلا نشي تیر وتلای. دا د تینا ترنر مشهور سندره ده، نو میده مشبل اتل تزررت نلرو. دا سندره پاتې شو او پاتې ووی، خو په خپل په امریکا کې زیشدلې تینا ترنر چې د راک ان رول په ملکی مشهور و، د می په سلر وشته ما په خپل پلرنی هیواد سویس کې مړ شو. ترنر د یو بسګر په کور کې وزیشده. په 500 میلادي لسیزه کې چې د راک موسیقي نوی مشهور شوی و، دا د موسیقي له کاروان سره مل شو. د دې شهرت پاتې یم لسیزه کې اوج ته ورسید. د لخپل او ټول لویو جایزو څخه شپش په همدې اتیاي ملسي سکی تر لاسه کړی. دا دومره مشهور شو چې په 2008 کال کې چې کله رولینګ آستن مجلې د موسیقي په ټول تاریخ کې د سلو بیسارو سندرغاړو یو لس خپور کړ، ولسم نوم پکې د تینا ترنر و. د دې سندرو یو سلواتیا میلیون البومونه تر دې دمه پلورل شوی دی. ترنر د ژوند په وروستیو کې په سرطان اخته و او مغزي سکته یې وکړه. د مرګ په اړه دی په خپلې مشهورې سندرې مشبل اتل ته ضرورت نه لرو کې پوښتنې کړې. څو وکړو له ژوند سره موږ یو ترې روان که یوه نقشه ترې پرېږدو، زموږ کیسه به د رڼا په رنګ ځلیږي که به ختمه په تیاره شي. زحمت شبر لتاسو اجازه اخلم تر بلی خبرونی مو خدای مل.